درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس په جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پایل کې خبرونه لرو. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره لدی چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشری مرستې استول شوې، خو پرون جمعه د زلزله ځپلو سیمو ډیرو اوسیدونکو وویل چې لا هم د چاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشټوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پریس خبری آژانس تر راپور له مخې یو شمېر کلی یو مخ ویجاړ شوي او له زلزلې څخه روغ وتلي کسان وایي چې حتی د خپلو مړو د شخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د چاک اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي او لوی اندېښنه یې داده چې که ژمی راغی نو به څه کوي. اروپایي اتحادیې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیې په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د چاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2.5 میلیون پونډ مرسته وکړي. تر دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر مرسته اعلان کړي وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه جوړوي. د شورا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا ناسته به د راتلونکي جولای په لومړۍ نیټه دایره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی لس ورځې وړاندې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د دا همول چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شیبی تجربه کوي. د هند سیکانو مذهبي مشر جاچیدار بابا بالجیت سنگ وایي غواړي چې په کابل کې د سیکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تیره اونۍ په یوه برید کې زیانمنه شوه. د هند له حکومت وغوښتل چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتي پروان کې د تیره اونۍ د شنبې د ورځې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بالجیت سنگ ویلی که حکومت کابل ته د دوی د پلاوی د استولو امکان برابر کړي نو حاضر دی چې د کارتي پروان ګوردواره بیا ورغوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمنی وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان زامیان د وطن قدرې شتمنی ده. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شوی افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو ژمنه داسې محل کوي چې هند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی چې خپله د نغدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې ده پیاوړې کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل بیگا څرګندونې وکړې. د پاکستان د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بېساري ډول کمه شوې او د پاکستاني روپۍ ارزښت هم په بېساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10% زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټه په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښته دی. نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. لاس پجی او 15 دقیقې شوې. زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري اوریدې شي او مطالبه لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانی پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، طالبان وایي چې د پکتیکا او خوست زلزلې د قربانیانو شمېر 1,150 تنو ته رسیدلې دي او له نړیوالو غواړي چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر هیوادونو مرستې اعلان کړي دي، خو په عین حال کې آژانسونه وایي چې زلزله ځپلې وایي چې پوره مرستې نه دي ورسېدلې. پرون چې جمعه وه او د زلزلې څومه ورځ وه، لا هم ډېرو زلزله ځپلو شکایت درلود چې د چاک اوبه، خواړه او سرپناه نه لري. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال چې په پکتیکا کې اوسی او زلزله ځپلې سیمې له نږدې لیدلی، هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. له ده به نور واورو. خوشحال صاحب، مهرباني وکړئ، د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې د جمعې ورځ او پنجشنبې ورځ او ورمه ورځ مونږ د ګیان ولسوالۍ او برمن ولسوالۍ ته لاړو. د زلزله ځپلو کورونه مولیدل، حتی د شپې ورځې مولیدل. په پیل کې د دوی وضعیت زمونږ کله چې د شپې ځینو کلو ته لاړو چې پیغه کې لواړه څنډې خوله شاول خیل، بارام خیل او ورم خیل شامل وو. په دغه کلو کې د شپې چې مونږ تقریبا 8 بجې وی چې دغه کلو ته لاړو، یو جالب دا و چې په ټول کلی کې چراغ بلف نه لګیدل، ځکه هر څه تر خاورو لاندې شوی وو، خلک په بيدیاو کې پراته وو. په دغه سیمه کې تقریبا کله چې درې ورځې وړاندې لوی زلزله تر سره شوه، هغه ورځې تر ننه تقریبا شپږ ځله بیا زلزله تر سره شوې ده. خلک په سخت ویره کې وو. نو د شپې مهال چې مونږ له زلزله ځپلو خلکو سره خبرې وکړې، له دوی سره مناسبه وکړه، د دوی لوی غوښتنه دا و چې د دوی ماشومان او زنانه دا کورونه نړیدلې دي او ځینې اتاقونه چې پاتې دي هغه هم د رنګېدو په حال کې دي او د بیا زلزلې نه ډارېږي.
بله، خوشحال صاحب، او د سرپناه ما هم دا غوښتل چې پوښتنه وکړم چې د فیلند خیمې ورته سپارل شوي دي او کنه. د فرانس پرس خبري اژانس او ځینو نورو دا راپور ورکړی دی چې دوی تر اوسه پورې لا سرپناه نه لري، یعنی موقتی سرپناه هم نه لري، او بل د چاکو بو د خوړو شکایت لري. چې حال دا چې مرستې سیمې ته رسیدلې دي، راپورونه دا وایي، او تاسې هم ویلي وو چې سیمې ته مرستې رسیدلې، چې رسیدلې بیا ولې دوی ته نه دي سپارل شوي؟
سروان صاحب، مرستې ډېرې رسېدلې دي، ځینې لا هم په لار دي. په خاطر دې چې دغه لاره ډېره زیاته خامه ده، په غرونو کې تېره شوې ده، حتی عادي موټر په دغو لویو لارو باندې تګ راتګ هم نشي کړای. مرستې هلته په معلومو کمپونو کې ښودل شوې دي او یو کمیټه ورته جوړه شوې ده چې د دې کمیټې له لارې ټولو خلکو ته په یو ډول باندې مرستې ورسوي. مونږ چې د همدغو خلکو سره خبرې وکړې، د دوی رښتیا هم لویه ستونزه او اول غوښتنه یې دا وه چې د دوی لپاره باید یو سرپناه جوړه شي، تر څو د دوی ماشومان او ښځینه او سپینږي ځوانان په څنګه کې راټول شي. او په ځینې کې د دې یو بل لوی غوښتنه دا وه چې هلته ساګانې ډېرې نشته چې ځوانان پکې وګوره وباسي. د دې لپاره چې په چیني خلکو یو خبره کړلې، مونږ یو چیني نه استفاده کړه، مګر نه پکې وګوره کړې دې هماغه به مشکل. خو کله چې زلزله تر هر اوسه همدغه چینل بسوي ده، اوس دې د پاکو اوبو څښلو ته مه اړتیا نه لرله. او ډېر تمرکز چې وو مونږ چې سره اورېدل، ډېر تمرکز په ګیان وو. خو راډیو ته باید چې ډېر رامنځته شوي ده، هغه په برمن ولسوالۍ کې هم ورته ته باید رامنځته شوي ده. نو دغو خلکو د سرپناه تر څنګ دا غوښتنه هم کړه چې روغتیايي ټیمونه باید په دې سیمه کې فعال واوسي، تر څو هغه د ماشومانو ساري ناروغیو د تداوي لپاره.
بله، ډېره مننه خوشحال صاحب. تاسې خپل موقعیت یو څه بیرته تغییر کړئ. په اوله کې مو اواز ډېر واضح و، وروسته یو څه خراب شو. یو څه موقعیت تبدیل کړئ. بله
انشاءالله اوس به مرک سم سوی
نه اوس هم ډېر ښه نه دی، خو خیر که لنډ راته ووایست د تاسې د طبي مرستو روغتیایي خدماتو یادونه وکړه. داسې اندېښنې ډېرې دي چې کله چیرې زلزله وشي ورپسې ساري ناروغۍ خصوصا نس ناسی د ماشومانو دا ډېر ډېریږي. تاسې چې دا سیمې کتلي دي په دې اړه مو راپورونه درلودل چې آیا ناروغۍ خو خپرې شوي نه دي؟
ماشومانو په ځینو ماشومانو کې داسې نښې نښانې لیدل کېدي چې دوی ناروغان وو. د سیمو خلکو دا ویل چې ماشومان هم ترهېدلي دي، وېرېدلي دي، په ویره کې دي. ډېر باور دا موجود و چې همدغه ماشومان د ذهني ناروغیو برسېره وېرېدلي دي او نورې ناروغۍ هم لري. حتی ځینې داسې کسان هم ولیدل چې دوی لا په خپلو کورونو کې پاتې وو، یعنی عادي زخمیان وو، خو هغه لومړنۍ درملنه یې لا سم ډول نه وه ترسره شوې، خو روغتیایي ټیمونه کور په کور باندې ګرځېدل، د یو ماشومانو درملنه یې کړه. ویره دا موجوده ده چې کچیرته د همدغو خلکو لپاره ځانګړی کمپ جوړ نه شي، د روغتیایي مرکزونه فعال ونه ساتل شي، ډېر امکان دی شته چې په دغه سیمه کې ساري ناروغي پیدا
شي. او دا د ټپیانو موضوع په دې برخه کې هم دا ویل شوی دی په ځینو راپورونو کې چې د دې لپاره چې هلته طبي امکانات کم دي، ډاکټران کم دي، کلینیکونه نشته، نو وایي ځینې ټپیان په دې خاطر چې عاجل طبي مرستې نه ورته رسېږي مړه شوي دي او یا د مرګ له خطر سره مخامخ دي. که ډېر لنډ راته ووایست
سروان صاحب، مونږ چې هلته وکتل د ډېری ولایتونو نه روغتیایي ټیمونه راغلي وو په کمپونو کې وو، د هغوی تداوي او درملنه یې کړه، او داسې څه مونږ په خپلو سترګو نه دي لیدلي چې چا خپل ژوند له لاسه ورکړي یا وژل شوي وي یا د ټپونو له امله. ولې هغه سخته ناروغان پلازمینې ته هم لیږل شوي دي او د ځون په سطح روغتیایي مرکزونو ته مړل شوي وو.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان په سیمه کې آزاد خبریال ښاغلی رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستې او د بس په نشبنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یوه بله الوتکه او له پاکستان په مرستو بار اتلارۍ افغانستان ته ورسېدې، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلیو سره د مالي مرستې اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بس پنیجمنی وشوی او د څو هیوادونو بشری مرستې افغانستان ته ورسېدې. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دو ولسوالیو برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبری اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش تنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیا وړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېږل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همداراز بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اته لارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمې، کمپلې، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر له مخې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. افغانستان ته دا مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,050 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 1,020 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخت زلزله کې همدراز نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسي روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او 2 ورځې د اونۍ بشپا ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 و. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولی دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او 11 نورې ټپیان کړل.
د ازادي رادیو